سره مشهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کلی به ما د پخپرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصره لرو خړم به د دې وخت خبرونه خوانی سینیٹر ہدایت اللہ په باجوړ کې په یو بمی بریت کې وجل شوی دی. نن د سوات په منګور خار کې د نویو پوځي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوی دی او ملګری ملتونه وایي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواری لري. د خبرونو تفصیل پخوانی سینیٹر او سیاست مدار ہدایت اللہ په باجوړ کې په یو بمی بریت کې وجل شوی دی. د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دغه بریت په ډمډول کې مازیګر 15 بجې هغه مهال شوی کله چې سینیٹر ہدایت اللہ په خپل گاډی کې روانو. په بریت کې یو بل ځایي وګړی هم وجل شوی دی. ہدایت اللہ د نواګې باجوړ اوسیدونکو او د قومي اسمبلی د پخوانی غړي بسم الله خان زوی او د پخوانی وفاقي وزیر او گورنر نر انجینئر شوکت اللہ خان کشر رورو. پولیس وائی په دغاړه مقدمه درج کړی دا او پلټنې روانې دي. نن د سوات په منګور خار کې د نویو پوځي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوې ده. په نشاط سلور لار کې د لاریون د خیبر پختونخوا د ځنګلونو او ماحولیاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزی په غږ رابلل شوی وو. نوموړي لاریون ته وویل چې په سیمه کې امن دی او هلته د پوځي عملیاتو هیڅ ضرورت نشته. د پاکستان تحریک انصاف یو بل سیاستوال شاهد علي خان بیا تر لاریون وروسته مشال لیډو ته وویل چې دوی به په سوات کې نور امنیتي پوستې ناکې او د کور د تلاشۍ اجازه ورنکي.
مونږ دغه امن برقرار ساتل لپاره نن نوتی او زموږ د فرض جوړ کی چې مونږ خپل قوم نه نن تاسو کو په جمع باندې چیرې تاسو خپل خوره باندې دلته اپریشن غواړي کنو او تاسو وکړه ټول وچ مونږ خپل خوره باندې هیڅ قسمه اپریشن ته تیار نه یو. دلته مونږ امن غواړو د امن لپاره مونږ ټول لاوتی.
دا په داسې حال کې ده چې د جون په 23مه د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړپوړو کمیټې په غونډه کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د عزم استحکام په نامه د عملیاتو پیلولو اعلان وشو. یو شمیر حکومت مخالفو ګوندونو او قبایلي مشرانو دا اعلان مسترد کړی دی او دا یې د ولس تاوان بلل دی. بلخوا د جون په 23مه د وزیر اعظم د دفتره په یو خبرپاڼه کې ویل شوي چې نوي فوجي عملیات د پخوانیو په څیر نه دي او خلک به نه بې کوره کوي. د ټانک په شالم سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسطوال بریت کې یو پولیس سرتیری ټپي شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د بریت وروسته په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. د بریت ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په ټانک کې ولسي او سیاسي مشرانو په سیمه کې د امنیت په خراب وضع د خپل خفګان څرګندونه کړې ده او د جون په 10مه په ټاون هال کې په دغه اړه یوه جرګه هم کړې وه. د خیبر پختونخوا د نوخار په پبو سیمه کې د پاکستان او امریکا د پوځیانو ګډ مشقونه پیل شوي دي. د پاکستان د فوج د اماډي کو څنګه نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا مشقونه په پبو کې د ترهګرۍ ضد په مرکز کې د جون په 9مه پیل شوي دي او 2 اونۍ به دوام لري. بیان زیاته کړې ده چې دا مشقونه د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې پوځیانو ته د تکنیکي صلاحیتونو ښوولو په موخه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پرون یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې له پاکستان سره به 2 اړخیزه اړیکې پراخوي. نوموړي زیاته کړې ده چې امریکا د پاکستان سره د امنیت او تجارت په برخه کې شریک کار ته دوام ورکوي. د خیبر پر لتوالو ویلي دي چې حکومت دې د امنیت لپاره خپل ذمواري پوره کړي. دوی دا خبرې پرون په خیبر کې د اف سي ځواک او ضلعي انتظامي چارواکو سره د لیدو پر مهال کړي دي. د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې پرون د اف سي ځواک یو میجر او یو کیپټن د لنډي کوتل له مرستیال کمشنر سره یو ځای د هغوی پر لت ته ورغلل او له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې د امن په قایمولو کې ورسره خپل قومي ذمواري پوره کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د جرګې غړیو په یوه خوله چارواکو ته ویلي دي چې په سیمه کې امن پر ځای کول او د وسلوالو خلاف کاروایی کول د ریاستی ادارو ذمہواری ده. په لنډي کوتل کې دا پرلت د جون له 19مه تر هغې وروسته پیل شوی کله چې د جون په 13مه د لنډي کوتل په سلطان خیلو کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل افریدی وواجه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، بلکې د هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواری لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری دی کارلو پرون په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره تر ناستې وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې کله د یوې ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروستو پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. او د هند په اتر پردیش کې د مذهبي مراسمو پر مهال د ټیل ماټیل په پیخه کې لږ تر لږه 114 کسان وژل شوي دي، خو ځینې رسنۍ د مړو شمېر 121 یادوي. چارواکو ویلي دي چې پرون په اتر پردیش کې د مذهبي مراسمو لپاره په زرګونو خلک له یوې خیمې څخه ووتل چې له وجې ټیل ماټیل جوړ شو او پکې لږ تر لږه 114 کسان وژل شو او ګڼ نور زخمیان شو. چارواکو زیاته کړې ده چې په زرګونه خلک د هندوانو د یو مذهبي مشر بولی بابا په اړه یوې غونډې ته ورغلي وو. دا د دې وخت خبرونه. خبرونه مو اوریدونکو د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ، نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. پخوانی سینیټر او سیاست مدار هدایت الله په باجوړ کې په یو بمی برید کې وژل شوی دی. د سوات په منګور کې نن ځای خلکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د بدامنۍ خلاف د جون له 19 راهیسې روان پرلت دوام لري.
اغي غختنه دا کوله چې تاسو مونږ سره خپل کردار ادا کړئ. مونږ ټول جرګې ورته وښیو چې دا امن د تاسو ذمہ داری ده.
او په خیبر پختونخوا کې د آفتونو د نظم ادارې د صوبې په 11 ضلعو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړه.
کپرس کوم ونی بوټي ونه زیاته ونه لګو دغه د مونسون په موسم کې سیلابونه چې کم دي د دې خطر چې دا به نور هم سیوا کیږي.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د خبرونه په پیل کې باجوړ ته ورزو چرته چې زموږ همکار شنواز ترګزی را سره د ټلیفون په کرخه دی. ترګزی صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر
دی رمنده په نیر سه پښاله اوسې.
ترګزی صاحب باجوړ کې خاص امد امنیت وځ خراب و او اوس د تازه خبر راغی چې پخوانی سېنیټر او د غزې نوموړی سیاستمدار هدایت الله صاحب په یو بمی برید کې وژل شوی دی. څه تفصیل دی په دغه اړه باندې؟
جی بالکل، دغه د باجوړ پولیسو تصدیق کړی ده او څو پورې ما د پولیسو سره خبرې وکړې نو وی چې دغه قوان زوجي دغه شو خټایم چې د سېنیټر د طلا خان چې کوم د خپل اوراره دی نجیب الله نو میږي وغه د انجینر شوکت الله خان چې کوم په خوانه گورنر هم دغه زوی دی نو انتخاباته ته ولر دغه د پی کې یا د صوبې سیملې د 22مه حلقې لپاره دغه د انتخاباتو را روان ورځو کې کیږي. په دغه د انتخابي مهم په سلسله کې تل لاړو ماموند ته په ډمړوله کې چې کله واپسی کول نو دغه ته داسې کچه شان تل لاړه ده د کلی علاقې دي چې نو غل تور باندې دغه د ریموت کنټرول چې کوم بمی چودنه دغه ور باندې وشو نو دغه کې سېنیټر هدایت الله خان چې په خوانی سېنیټر هغه هم پکې مرده دغه ترڅنګ ور سره یو بل تن هم مرده. پولیس دغه د نن تصدیق هغه پورې نه کوي چې اوس دغه پلاتن روان دي او دغه پوره معلومات را غونډي کنو چې کله رپورت دې سي برابر کوي ور سره کرم معلومات راشي بیا به میډیا سره هم شریک ور سره کوي. البته دې په خاغه تصدیق کړی دی او دغه په خاغه چې کوم تاسو موړان هم ویل چې پولیس خبره باندې په دې کې سېنیټر هدایت الله خان چې کوم د پخوانی سېنیټر هغه پکې مرشه وي دي زما ورېدونکو ته پرده هم چې سېنیټر هدایت الله خان د پخوانی د باجوړ چې کوم د قومي سیملې غړي حاجی بسم الله خان دغه زوی دی او د پخوانی گورنر خیبر پختونخوا یا وفاقي وزیر هم د سفران د پاره او انجینر شوکت الله خان دغه کشر ور دي.
جی 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 خا اوس دا تاسو د انتخاباتو ذکر وکړو، د دومره غټه پیخه پکې رامنځته شوه، دغه د امنیت صورتحال لږ چې انتخابات هم روان دي او موږ د خلکو ناورو چې هغه ډېر خپه دي، هغه ډېر خواشینی دي په دا حالاتو باندې.
جی بالکل، په باجوړ کې کومنګ وګورو نو باجوړ کې دغه انتخابات یو وار ځنډې ده. په دې 22مه حلقه باندې اوس کوم انتخابات را روان دي، انتخابات دا په ځنډېدل هم په دې وجه چې په دغه حلقه باندې یو بل ځوان چې کوم کاندید وري خانزیب نامه و هغه هم دغه مامون د سیمه کې چې کوم دې د نامعلومه تنن رخوا وجلې شو دغه د جنوري 1 نیټه و. نو هغه نوروز دغه انتخابات وزنده دل بیا انتخابات هم شو خو چونکه دغه انتخابات بیا داسې و چې په یو کاندیدو هغه د قامې سیملی د صوبې سیملی دواړو د پاره نو هغه کامیاب شو هغه بیا د چې کوم د دوشتمال قضا د پریخونه په دې اوس یو ور بیا زمين انتخابات کیږي دي کې بالکل دغه چې کله د انتخابات په واجبور کې شروع شوه دي نو دا کوم داسې اولنۍ په انتخابي مهم یا په انتخابي کاندیدانو باندې برید نه دي بلکې څو ورځې وړاندې چې کله د قامی سیملی د اتمه حلقې لپاره داسې انتخابات کیدل په فروری دغه کې دا یو میاشت وړاندې نو په هغه کې د غزیان د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم مشر دی هغه کاندید و سید خوند د چټان دغه په ګاډي باندې هم برید شوی په می 14 اور باندې شوی خو په هغه کې هغه خپل بچي په دا باندې چې هغه بیا مور سره خبرې موشن دغه ګاډي هغه مرمۍ زدو یعنی هغه بلټ پروف چې ورته وای نو هغه ونه داغه په وجه باندې پاغه کې نو خدغه په انتخابي مهم کې دغه ملګری او داسې کم زیانمن شي او نه د خپل زیانمن شو
د کی شغباز
څنګه هم
جی جی بخنه غوړم تاسو خبره کوي خو ما ویچ د دې برید نرستو په سیمه کې څه صورت حال دی د خلکو سره د عمل دی پولیس څه وی او آیا د دې برید ذمہواری چا منلې ده تر اوسه کنه
جی د دې برید خو ذمہواری اوسه پورې چا داسې نه ده ما کتلی چې ګنې منلې وي خو دغه نه علاوه په باجوړ کې دغه خلک اوس ورغونډي کې هسپتالو تر واندې څو پورې پولیس سره ما د اخیرنې خبرې وشلې نو دغه غمړي چې کوم دی نه غله هم هسپتال کې پراتري د باجوړ په لوی روغتون کې نو دغه نورستو خو بیا اکثر داسې وي چې خلک راوړ شي بیا غي نورستو غي کم داسې سیاسي جلسه یا احتجاج هر څه چیلانې خو هغه لا اوس پورې هم داسې نه دي شوی تومره پورې ما خبرې د کسانو سره وشولې د سیاسي ډلو سره یا غي چې کم په دخواله رسنۍ باندې خپل خبرې خوري نو په دغه مرګونو باندې یا په دې مرګ چې وځه کم پکې نن وشو دغه 14 نو شو پاره کې سېنټر د سابق هدایت الله مرشو نو په دې باندې غي افغان سرګن کړی دی او غي پیغام جن دی جی
سیدا زه ډېر مننه کوم شانواز تاسو سره معلومات شریک کړو خو ورځ دل غواړم
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردونکو را وسورزو د سواد منګورې ته چرته چنند د خیبر پښتونخوا د ځنګلاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزی په مشرۍ ځایي ولس د امن لپاره مظاهره او لاریون کړی دی. مظاهره چان وایي چې په سواد کې امن دی او دی د حکومت لخوا اعلان شوی د عزم استحکام په نامه فوزی عملیات په هیڅ صورت نه مني. مظاهره چانو د امن لپاره نارې هم وخلې او وی ویل چې په سیمه کې به د وسلوالو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي او پوځي عملیات به نه زغمي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د یو نوي فوځي عملیاتو د پیلولو اعلان کړی دی. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د سواد په منګور نشاد چوک کې راجمشي په سلګونو ځای اوسیدونکو چې لاسونو کې سپینې جنډې او د امن د نارو چاټونو راغستول د امن غوښتنې کوي. مظاهره چې د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم یوسفزی چې صوبای وزیر هم دی په غږ راوړل شوی
چې موږ امن غواړو نو د چا په زمند امن نشي راوړل. امن دې امن دې امن مسواد کشته.
ظاهر ته صوبائی وزیر فضل حکیم ویل چې سواد کې مکمل امن دی. په لکونو سیلانیان د سواد سیلونه کوي. بازارونه او سرکاري دفتر خلاص دي ځکه دوی دلته د هر قسمه پوځي عملیاتو مخالفت کوي. مستاپ فضل حکیم یوسفزی مشال لري ته ویل
دا یو میسج ما را سوچي شکر الحمدلله لاکلا شکر دې زموږ امن دی دلته زموږ امن څوک نشي خرابوله او ځکه دې شي خرابوله چې یره عین مطابق چې دلته امن دی چې امن یې څوک به خراب کی او کدو دا عین خپل خواهش مطابق استعمالی مرکز حکومت کم چې په پام 47 باندې په دوکا په زور په قریب راغلی نو دا غي مخنیوي به موږ په قاعده تور باندې حکومتي تور باندې مېم کو او عوام مېم کوي.
وزارت د پاکستان تحریک انصاف لخوا د خاروالۍ مشر میر شاهد علي خان ویل چې دوی به چرې هم یو ځل بیا په سواد کې چک پوسټونه ناکه او کور په کور د لټون اپریشن پرې نه دي. د ویل چې د سواد ولس امن خوښي دي او نننې جلسه د ولس نه د امن لپاره مشوره اغستل وو. شاهد علي د جلسې په محل مشال ریډیو ته ویل
موږ دغه امن برقرار ساتل لپاره نن نوتی یو چونکه موږ د عوامو نمائندګان یو تاثیر بابوزه عوامو د سواد عوامو په موږ باندې نن کړه غیرت کړه ووټي را کړه ده زموږ لیډر په جیل کې ده اعظم د فرض جوړ کی چې موږ خپل قوم نه نن تاسو کو پجمه باندې چیرې تاسو خپل خوره باندې دلته اپریشن غوړې کنو تاسو وکړل ټول وچ موږ خپل خوره باندې هیڅ قسمه اپریشن ته تیار نه یو دلته موږ امن غوړو د امن د پرمنټول لاوت
د امن لپاره جوړ شوی جلسه او واکې ځای اوسیدونکو د سکولونو زده کوونکو وکیلانو هم برخه واغسته. د سواد بار اسوسییشن خزینه غړي همیرا شوکت په دغه مهال ویل چې دوی به په سیمه کې د وسلوالو او سرکاري سکیورټي اهلکارو هر قسمه هلو ځلو مخالفت کوي او د امن لپاره به د هر ګوند سره ملاتړ کوي.
مونږ به حیثیت وکیلان دلته باقاعده د دې نمائندګي وکړه او چونکې دا امن لپاره مونږ جلسه منعقد کړې وه په هغې کې شرکت ونن. په دې سواد په خاوره باندې مونږ امن غواړو او انتشار بد نظمی مخالفت کوو. کم چې دا امن په اړ کې دا آپریشن شروع کولو انعقاد کولو کم خبرې روانې دي دا هغې بھرپور مخالفت کوو او په سواد خاوره باندې چې کم امن موجود دی د دې بحالی مکمل طور باندې غواړو.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میاں شهباز شریف د جون په 13مه نیټه اسلام آباد کې غونډې نه وروسته د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خیبر پښتونخوا کې د ازمې استحکام په نوم فوزي آپریشن اعلان کړو. د غونډه کې د فوزي مشرانو په شمول د څلورو صوبو اعلی وزیرانو هم ګډون کړی وو. حکومت وایي چې په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره فوزي آپریشن کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د جون له 19مې د بدمنۍ پر ضد پیل شوې پرلت دوام لري. د خیبر قومي اتحاد غړیو مشال لیډو ته ویلي دي چې ایف سی ځواک او خیبر انتظامی چارواکو سره لیدلې دي او د خبریال خلیل افریدی د وجنې د پیښو پر پلټنو او په سیمه کې د امن پر قائمولو ورسره خبرې کړې دي. د پرلت مشران وایي چې احتجاج به تر هغې روان وي تر څو چې ریاستي ادارې په سیمه کې د امنیت پوخ ضمانت ورنکړي. نور تفصیل پر هات شنوري راک.
د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین پردی مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی احتجاجي پرلت ته د امنیتي ځواکونو پولیسو افسران ورغلي وو او دوی سره په سیمه کې د امن قائمولو په موضوع خبرې کړې.
میجر صاحب او سره چې یو کپتان صاحب او بشمول دی اسسټنټ کمشنر لندی کوتل هغه راغلی وو. هغه دعا وکړه نو په هغه کې چونکې زه په خپل شامل وم نو هغه غوښتنه ده کوله چې تاسو موږ سره به ته علاقائی ذمہ داری خپل کردار ادا کړي. مونږ ټول جرګې ورته وښه دا امن دچې دی دا تاسو ذمہ داری ده. قوم به ان شاء الله العزیز تاسو سره شانه بشانه ودرېږي خو چې تاسو کله چې ټول ادارې یو ځای وي عدل ته مونږ ناست یو دم د امن لپاره ناست یو د بچی لپاره د قوم د مستقبل لپاره دلته شیدای کنه دلته مونږ ناست یو پر امن ناست یو او ان شاء الله آینده قومونه چې دي دا به مونږ په مشاورت باندې کوو چې سو پورې د حکومتي سرکاري عہدیداران مونږ ته امن ضمانت رانه کی.
خیبر ضلع نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی اقبال پردی ویل چې ولستا تحفظ ورکول د ریاستی ادارو ذمہواری ده او پکار ده چې د خلیل جبران اپردی د وژنې په پیښه کې ککړ کسان ونیول شي.
په دې وخت کې ضرورت ته دې خبرو دی چې کوم جبران شهید شوی دی خلیل د دې چې کوم د قاتلان گرفتار در او دوی له سزا ورکول دا د ریاست ذمہواری ده. موږ به ان شاء الله د وزیر اعلی سره د دې مشرانو د ملاقات یو جرګه بوزو پاغه کې به ان شاء الله ولزی د دې بچو د ماویزه او د لج کوم د دې چې کوم د قاتلان د گرفتار پوره به موږ یو ډیماند وتک دو وزیر اعلی له ان شاء الله ولزی تر هغه پورې به موږ چې کوم د یو کردار پدې کې لو بو چې ترکمه پورې د دکاتلانی গ্রেফতার او د لسهولتونه نیو مېرو.
د جون 13مه نیټه د لندکوتل په سلطان خېلو کې وسلوال لخوا د خبريال خلیل جبران اپریدی د وژنې پر ضد په خیبر کې لاریونونه وشول او په لندکوتل تکیا مرکز کې سرک غاړه تا یو مستقل پرلث لګول شوای. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی د ایف سی ځواک سره په ګډه د خلیل جبران اپریدی په پیښه کې ککړو کسانو پر ضد د لنډی کوتل په یو شمېر کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او په لویه کچه پکې شپه ورځ کار روان دی او په دې لړ کې یو شمیر مشکوک کسان نیولي او دا غوینه په لټنې روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې هیواد یې د چین، تاجکستان او افغانستان د رهداري د برخې جوړېدو خواهش لري. نوموړی پرون له یو لوړ پوړي پلاوي سره د تاجکستان په دو ورځني سفر دوشنبه ته ورسېد. هغه هلته له تاجکستاني چارواکو سره د تجارت، پانګونې، تعلیم، روغتیا او کرنې په برخو کې یو شمېر لوازنامې هم لاسلیک کړي دي. تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پاکستان او تاجکستان حکومتونو د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز تجارت په زیاتولو موافقه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دوشنبه کې د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف سره یو شریکي خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې دواړه هیوادونه د یو بل سره د ورورولۍ اړیکې لري، خو د دوی ترمنځ د تجارت اوسنی حجم کم دی. هغه وویل چې دواړه هیوادونه به د کرنې، زده کړو، صحت او د پانګونې په برخو کې د یو بل سره مرسته کوي او دواړه اړخیز تجارت ته به وده ورکوي. شهباز شریف وویل چې دوی په ډیرو برخو کې د تفاهم یادښتونه او د سټریټیجیک همکارۍ تړون لاسلیک کړل. هغه وویل چې پاکستان لیواله ده چې د چین، تاجکستان او افغانستان د سوداګرۍ دهلیز په پروژه کې برخه واخلي، او هیله یې څرګنده کړه چې د تاجکستان نه پاکستان او افغانستان ته د بجلی د ترسیل پروژه کاسا یوزر به په راتلونکي کال کې سرته ورسیږي. شهباز شریف ته کراچۍ بندر د افغانستان په لار د تاجکستان سره د سړک او اورګاډي په واسطه د نښلولو خبره هم وکړه، او وی ویل چې دواړه هیوادونه به ترګرۍ ختمولو لپاره په شریکه کار کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد د وزیر اعظم د تاجکستان د دورې په اړه مشال رډیو ته وویل چې پاکستان په سیمه کې د یو ملک سره هم چې څنګه په کار ده هغسې تجارتي اړیکې نه لري. د تاجکستان او پاکستان ترمنځ تجارت ډیر زیاتېدای شي، خو له دې لپاره عملي ګامونه اخیستل پکار دي. صرف د تفاهم یادښتونه لاسلیک کول کافي نه دي.
مونږ د دې ځای نه ځان بار نشو ساتلی. مونږ سره ډېر لوی ریسورس دی ان د فارم آف دا چې کوم گوادر دی او کراچی پورټ سي د سینټرل ایشین کنټری سره نشته دی. دا وی دا ضرورت دی. نو مونږ د خط یو کوشش دی چې دغه ضرورت دا وی مونږ کیش کو، ځکه چې وین وین نه هغه پروجیکټ نه کامیابیږي. نو هغه وی رټری پورټ راتلل غواړي او مونږ خپل مال هلته رسول غواړي او دا وی ریسورس نه فائدہ اخیستل غواړي.
په اسلام آباد کې د دولتي خبری اژانس ای پی پی اکنامیک رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز وایي چې د پاکستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت انحصار په افغانستان دی، چې تر څو پورې په افغانستان کې مکمل امن نوي راغلي نو دواړه هیوادونه د سړک او اورګاډي په واسطه تجارت هم نشي کولای او د بجلی د ترسیل پروجیکټ کاسا یوزر هم نشي تکمیلېدای.
معاهده هم شوې دي په هغه کې، په ایویشن کې، هوا بازی کې شوې ده، په ډیپلوماسي کې، په تعلیم کې، په سپورټس کې، یا د دواړو ملکونو د خلکو د تجارت د کم تبادله چې دیوزی راځي په دې سلسله لکه فیسکل ایئر چې کم تیر شو، نو پدې کې پاکستان تاجکستان ته چې کم برآمدات کم سيزونه په خرڅ کړي دي نو هغه تقریبا 15 بلیون ډالر نه جوړيږي. دا ډېر کم ریشو ده. کفرس کا د تجارت د یو بل دیو د تګ را تک سیوا شي او دغه سیدا تجارتي اړیکې دغه شنو پاکستان لپاره ګټور دی، فائدہ مند دی.
د وزیر اعظم شهباز شریف سره نائب وزیر اعظم او د خارجه چارو وزیر اسحاق ډار، د دفاع وزیر خواجه آصف، د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ او د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی هم تللی دي. شهباز شریف په د تاجکستان د دورې نه پس په قزاقستان کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن په سرمشریزه غونډه کې هم ګډون کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم د دغه صوبې په یولسو ضلعو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړې ده. اداره وایي چې ولس دې په دغه ضلعو کې له خوړونو او سیلابي اوبو څخه د ځان ژغورنې لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې هر کال د پشکال بارانونه کیږي، خو کله ناکله ورختون دومره ډیر شي چې سیلابونه راولي او ولسته ځاني او مالی تاوان واړي. په دغه اړه لمنګورې نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي ادارې د کال 2020 د پشکال د بارانونو لوجې د خیبر پختونخوا یو لزلې د سیلابونو تر ټولو زیانمنونکي په توګه اعلان کړی دی. په دای کې بر او کوز چترال، سوات، ډیر اسماعیل خان، چارسدا، نوخار، شانګلا، بر او کوز در، ټانګ او پیخور شامل دي. پی ډی ایم ای خپل بیان کې ویلي چې د تیر په سیر لاندې سیمو کې د سیلابونو او زیاتو اوبو راتلو لوجې خلق متاثر کېدای شي او بیا ناروغي هم ولړېدای شي. پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه درې وادونو کې شامل لے چې د موسمیاتی بدلون ښکار دی. په دا اړه د سوات پوهنتون کې استاد او د ماحولیات دوست سیلګرۍ ادارې مشر پروفیسر اظهر الدین وایي چې اوس د موسمیاتو بدلون له وجې به هر کال داسې سیلابونه راځي.
د پشکال میاشتې چې کله شروع شي د جولای نو په دغه میاشتو کې دلته ډېر زیات باران نه کیږي او د تیر شلو کالو نه د ځنګلو کټرک د چیری پرکړه چې دا ډېره زیاته ده. نو دغه وجې نه دغه اوبه بر په غرونو باندې د غرونو زیات نه غرونه دي نو په هغه باندې نه ساریږي او دا په شکل یخکته راشي نو اول دازه غونه چي دي د دغه نه دي ته زیان ورسي او دغه شان بیا یخکته پرتی علاقي چي دي پنجاب او سین اغ زغون ته هم نقصان ورسي. نو دغه د پاره ور سره واحد حل دار چي منګ ونی بوټي چي دي زیاتې ولاګو کپرس کوم ونی بوټي ونه زیاتې ونه لګو نو دغه د مونسون په موسم کې دغه سیلابونه چي کم دي د دې خطر چي دي د نور هم سیوا کیږي.
د خیبر پختونخوا ځنګلاتو او ماحولیاتو وزیر فضل حکیم یوسف زئی په دغه غړت د سشنبه په ورځ بشال ریډیو ته ویل چې حکومت متاثر خلکو ته برستي کول لپاره هدایت جاری کړي، خو هم خلک دي هم د سیلابونو نه ځان او کور بچ کول لپاره ګامونه پورته کړي.
خو زه خپل عوام متافل کوم چې سمرم د اوبو په خوا کې لګ په شکل میاشته ډیر ټایم نه دی، خو په شکل یو میاشته بس هټ دي شي خپل لوخي لرګي خپل ارسا خپل قیمتي سامان زګر ټول نه زیات انسان قیمتي دي نو هغه ځان سیټ ته کی الله دې کی چې رانه شي برس که مخکې مګ اطلاع ورکړه حکومت اطلاع وکړه ټول ډی سیګانو اطلاع وکړه خو زه ته ستاسو د دې میسج په ذریعه باندې ریکوست کوم چې تاسو د اواز یو نه لګ سیټ شي کمزې کی چې اوبر روان لکه خپل حفاظت هم خپل پکار دی نو دا حکومت په ان شاء الله تعالی موږ د دنیا ارسو کوو کوم د انسان یو قیمت خونی شو پورا کوله.
کال 2010 او بیا کال 2020 کې د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د پشکال په موسم کې سیلابونو ګڼ خلک وړیول، په زرګونو ودانۍ یې ړنګ کړې وې او د رابطې ګڼ شمېر سړکونه او پلونه وړیول. سخت کال اوس د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای په خلکو غږ کړی چې بارانونو کې د حفاظتي ګامونه پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے ځوانانو هم هنر ته مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
او دغه مشال ریډیو دغه غږ تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ، په زموږ په ویب سایټ باندې زموږ د همکارانو لخوا را لېږل شوی ځانګړي ویډیوګانې او راپورونه کتئ او لوستلئ شئ. او کو غواړی چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې مونږ له مشورې راکړي نو دغه د لارې زمونږ سره تماس نیول شي. مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو او تجویزونو په رڼا کې خپل پروګرامونو له ترتیب ورکو. د دې سره سره تاسو په خپل موبایل فون باندې زمونږ اپ هم ډاونلوډ کولی شئ، زمونږ خبرونه اوریدلی شئ. د روانې خبرونې نیمه ته رسیدلی یو، راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. پولیس وایي چې په خوانی سینیټر هدایت الله په باجوړ کې په یو بمی برید کې وژل شوی دی. د پولیسو ویان محمد اسرار مشال لیډو ته ویلي دي چې دغه برید په ډمډوله کې نن هغه مهال شوی دی کله چې سینیټر هدایت الله په خپل ګاډي کې روان و. په برید کې یو بل ځایي وګړی هم وژل شوی دی، تر اوسه چا ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف ویلي دي چې هیواد یې د چین، تاجکستان او افغانستان د رهداري د برخې جوړولو خواهش لري. نوموړی له یو لوړ پوړي پلاوي سره یو ځای پرون د تاجکستان په دورځني سفر دوشنبه ته رسیدلی دی. نن د سوات په بینګور ښار کې د نویو فوجي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوی دی. په نشاط سرولاره کې دا لاریون د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو او ماحولیاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزي په غږ رابلل شوی، چې پکې مظاهره چیانو په سیمه کې د امن غوښتنه وکړه. وی ویل چې دغلته د فوجي عملیاتو هیڅ ضرورت نشته. د خیبر پر لتوارو ویلي دي چې حکومت دې د امنیت لپاره خپل ذمہواري پوره کړي. په لنډی کوتل کې دا پرله د جون له 19 تر هغې وروسته پیل شوی، کله چې د لنډی کوتل په سلطان خیرو کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل افریده واجه. د ټانک په شالم سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسلوال برید کې یو پولیس سرتیری ټپي شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر ویلي دي چې د برید وروستو په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. دا خیبر پښتونخوا د نوخار په پبو سیمه کې د پاکستان او امریکا د پوځیانو ګډ مشکونه پیل شوي دي. د پاکستان د فوج د عامه اړیکو ادارې ویلي دي چې دا مشکونه په پبو کې د ترهګرۍ ضد په مرکز کې د جون په 29 پیل شوي او دوه اونۍ به دوام لري. او ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواري لري. اوریدونکو، سرازو یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو موضوعاتو ته ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره د اسرائیلو امر د اکتوبر 8 د جګړې له پیل راهیسې له ملکي سیمو د وتلو تر ټولو لوی حکم دی. د راپورونو له مخې اسرائیلو د غزې په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته حکم ورکړی دی چې له خپلو سیمو ووځي. دغه امر د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا صادر شوی دی چې سختې اندېښنې راپارولې دي. تفصیل صفی الله ستانکزی راکړي.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېیمه برخه خلک شاملېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکي خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه چې کله خپل سیمو ووځي نو د تلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه ووځي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزه کې د بيدار شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلې.
فالوینګ د اسرائیلي افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف مې
د میلا شپږمې نیټې راهیسې په رفح باندې د اسرائیلو له بریډونو ورسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بیکور شوي، چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه پوره په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وتلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
ان غزا نو وير از سیف.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او د غډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو او منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي. دواړو خو د تیر کال د نومبر له 3 تر دیرشمې پورې یوازې یو ځل اور بند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د یو سلو شپږو تنو یرغمل شوو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشې کړل.
دا مشال ریډیو ده.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده بلکې د حیوانات په دې برخه کې نړیوالې ذمہواری لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې پرون په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې کړې ده. د افغانستان په اړه د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتونو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازیو له افغان مدني فعالانو سره بحث درلود. تفصیل یې په دغه راپور کې و.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پر از غږیدله. طالبانو د 2021 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښ پګم ټولګي پورته خوانځي وتړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې د درې میناستې په ټولو استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. د دوهې درې مې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا د شوې وادو د ځانګړو استادو ترمنز د ملګرو ملتونو په کور وته بشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شمې پرز د افغان مدني ټولنې زینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوی مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیال روزمری د کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو زنګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریو مې ناستې ګډونوالو زنګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریومې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوهې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
دا مشال رادیو ده.
د کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو تتللی زیاتره کسان دغه هیوادونو له قوانینو نه د ناخبرې لامل اکثر د ستونزو سره مخامخ کیږي. دا خبره له پاکستانه د مهاجرت کوونکو د سرنې وفاقي ادارې چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. دی زیاتوي چې دا ستونزې له دې عمله مخې ته راځي چې هغه کسان بغیر د کمپنیانو په ویزو بل هیواد کې میشت وي، بلخوا بهر هیوادونو کې د کار او مزدور لپاره تلونکو ځینو کسانو ویلي دي چې په کار ده چې هر څوک په قانوني لاره بهر کار ته ولاړ شي او خپلو حقونو نه ځان خبر وساتي. تفصیل له اسما ګل پر راپور کې.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په 2023 کال کې خلیجي ملکونو ته د تلو رجسټرډ کسانو شمیره ولکه شپږتیا زرا سلور سوا پنځه ده. دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي، ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترېنه خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرست لیتنانو کې د 400 اوسیدونکو شیرغنی هم دی چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دی. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کم پاتې شوی ما اقامه شولا آئی ڈی کارڈ شو هغه سره انشورنس کارڈ وته وی عربی کې وته تامین وی او ڈرائیونگ لائسنس عربی کې وته رخصه وی اقامه دا بزن سره لازم ساتي ګوره د ډرایوینګ لایسنس نه بغیر چل تا گاڑی چلے خو غټه جرمانه ده پکې ګیرې کړې به بل دا چستا انشورنس کارڈ نی او تدل ته خوک شولې انشورنس نه بغیر دل ته علاج ګران دی دا ریالونه دي دا روپۍ نه دي جیزان یو خار دی الته ما گاڑی والو هغه کې زو خوک شوم ما بیا په هغه علاج باندې ډېرې غټې پیسې راتللې ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جیزان کې خدا ده چې په هغه ډېرې غټې پیسې راغلې وې زما هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په آزادو ویزو راځي نو خامخا چې دلته شوکي نو الله دې راځي اون داسې دې نه راځي چې ګینې ځان له دې بیا د کپنۍ د ویزې کوشش کوي.
اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر یا بهر ملکونو کې د ملازمت پر مخړون کې اقبال خټک مشال ریډیو ته ویل کډ آزادی ویزې په ځای د پاکستان د حکومت نه لایسنس یافته ایجنسیانو په ذریعہ بل هیواد ته د مزدورۍ په غرض د غوشي نو د بشري حقوقو د قانون مطابق به ټولو بنیادی سہولتونو ته لاسرسي کېدای شي او د هغه هیواد د قانون مطابق په دغه تن د متعلقه ادارو مرستې هم ترلاسه کولای شي.
پاکستان نه چې کب ورکر زی التبری ملکونو ته لکه جی سی سی کنټری سی کمز دی چې هلته کې کم زمونږ د جی سی کنټری کار کوو نو هغه کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم لکه الته خپل ملک خپل لیبر لاوي دا غي لیبر لا مطابق چې کم زده هغه ته ټول سہولات ورکې لکه اکوموډیشن شو او یا ترانسپورټیشنز یا هغه ته لکه هیلت کارډ انشورنس څنګه کپنو هغه لکه راځي کار دی فوډ ورکې درې ټیمه خوزنه کپنې د سوي چغو د فوډ اشخ پل اعلان واستي هغه ورکی سوال هم نه پیدا کیږي چې ته قانون نه اخو دی خلا شي لکه هغه کې دا مجال نشته چې دا امیر دی دا غریب دی دا ورکر دی دا د کپنې اونر دی نه قانون ټولو د پر یو دی او هر یو کس په قانون فالو کوي.
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرس لونکو خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه تر لاسه کړي په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تا اول چی دا دی ادارے سرا بغیر دا رجسٹریشن نا بہر ملکونو تا دا نوکرے پا غرستلی تنان کولے نشی چی بل حیوات کی پا بش پڑتو گا بشری حقونا تر لاسکڑی.
اصل مسئلہ چې کومه دا غدا ده چې خلکو ته دا پته نشته ده چې پراپر طریقه سره د بهر تلو ده پاره بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنٹ خپل یو آن لائن پورټل له پاره کې چې کب بهر نه کم نوکریان راځي هغه ټول پاره باندې موجود دي هغه څوک اکسس کولای شي زموږ سره لایسنس هولډر دي کم چې 15000 د پاسا لایسنس دي هغه د بهر نه ډیمانډ راوړي هغه دلته بغایده اشتهار چلې خپل او هغه په یو پراپر چینل باندې هغه ټول کار کوي خپل د دې نه بهر د خلک لګي اغلتا مزدورانو ته مسله هم راشي نو د دې نه چې هغه کم لایسنس هولډر او اوورسیز امپلویمنت پروموټر لګلی هغه د غوی ذمہ داری مزدور یا امیګرانت ته داسې مسله راشي نو هغه د پاکستانی مشن سره رابطه کولای شي دین علاوه هغه ډایرکټلی زموږ د ډپارټمنټ سره هم رابطه کولای شي سوشل میډیا باندې مونږ اکټیو یو.
اسد الله دا هم ویل چې بیورو اف امیګریشن یعنی د مهاجرت څنګه سره د رجستریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې تراتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي نو باید چې د تلو وړاندې رجستریشن وکړل شي.
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغه د بیورو اف امیګریشن سره رجستریشن کړی نو هغه ته د بیمې والے یو خاص رقم ملاويږي هغه کڅوک په ډایرکټ رجستریشن تلی او کڅوک د اوورسیز امپلویمنت پروموټر په تھرو باندې تلی. پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیورو اف امیګریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته دا امدادي چې کم بیمې والے رقم دا ورکړی شوی.
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنت شمیرې ښایي تیر کال 209,878 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي. د دې نه علاوه سعودي عرب ته 206,878، قطر ته 50,100، بحرین ته 10,301، کویت تا سوار لسوا شپک پنزوس او شپیت زرا سلویخ کسان او مانت تلی. اسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
اسما گل لپور موردو و پاکستان کی پدا سحال کی گرانی زیادہ شبی چی مرکزی حکومت د کال 2024 25 مالی کال لپاره 13 میاش بجټ وړاندې کړی دی. پاکستان کې تیر کال هم اولس لګرانې سر ټکاو، خو دروان کال په مې میاش کې د ګرانې کچا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیاته لوړه شوې ده. دا چې اوس هلته د ګرانې څه حالت دی په دغه اړه تفصیل د وسیم سجاد پر راپور کې.
په ملک کې د ګرانې د شاري د جاج اغستلو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټک د تازه شمیرو تر مخه په ملک کې د اونیزی ګرانۍ اشاره د روان کال د جون په میاشت کې 12.5% ته لوړل شوی، کوم چې د تیر کال په نسبت 0.3% لوړ ده. د یادې ادارې د راپور تر مخه په ملک کې د ضرورت د شیانو نرخونه لکه خوراکي شیان، پټرول، ډیزل، بجلی او د وایانو قیمتونه لوړ شوي، د کم له امله چې پر هفتواره یا اونیزه ګرانۍ کې اضافه شوې ده. په ملک کې د مسلسل غیر یقیني ګرانۍ د خلکو ژوند اغیزمن کړی. د پیښور خورشید خان چې د ټیکسي ډرایور دی وایي ګرانۍ دومره لوړه ده چې اوسان یې خطا دي. نوموړي خپل درد مشال ریډیو ته داسې بیان کو.
یاره جی دومره ګرانۍ ده کړه چې موږ هغه خپلې خبرې میرې کړې چې څه وایو څه ونه وایو. گزاره خو ګرانه ده خو بس الله یې پوره کوي، خو بس څوک بس هغه سات دې تیریږي. 100 کله ګټو، کله 300 کله ګټو، کله 1000 روپۍ ګټو، پدغه خبره پردې غاړې بس چلو لګي بس په مزورې باندې.
په ملک د ګرانې شرا وخت تر وخت کما او زیاته شوې ده. خود کال 2023 په مئی میاش کې د اوږد وخت لپاره ګرانې یا لانګ ټرم انفلیشن شرا د 8% نه په بارت للی وا، کما چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوړه وا. د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تشمیرو تر مخه په روان وخت کې د لانګ ټرم انفلیشن شرا شاوخوا 3% ده او حکومت ادا کوي چې دوی په ګرانۍ کې د کموالی هڅې کوي. البته په پیښور کې میش صحافی او شنون کې لحاظ علی په ملک کې د غیر یقیني ګرانۍ او ارزانۍ په اړه داسې شننه کوي.
کورې د پاکستان معیشت تر اوسه پورې اړخ نه دی معلوم چې دا به په کم پلوزی. پاکستان د بد مرغه خپل معیشت د نړیوال امدادونو سره تړلی دی او په هغه امدادونو چې کله دوی ته راځي نو پاکستانی معیشت سا اخلي، خو خپل خپل چر هم د ودرېدو قابل شوی نه دی. دلته مایکرو اکنامک فاینانسنګ لپاره کوشش نه دی شوی. دلته د وړوکی لیول سرمایه کارۍ لپاره چې کوم دی پالیسیانې نه دي جوړې شوی.
لیاز علی مشال ریډیو ته ویل په ملک کې د سیاسي ګوندونو او ادارو سره د ستراتیژي نشټوالی او پلان نه لرلو له وجې د ملک معیشت پر خپل خپل ودرېدل مشکل دي او په مستقیمه توګه د ارزانۍ راتلو ممکنات کم په نظر راځي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیخور.
دا مشال ریډیو دا.
تیر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بشري حقوقو فعالانو، د عورت مارچ منتظمینو او د عیسویانو ټولنې په پنجاب کې یو عیسوي ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا ورولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. د مظاهره چانو وینا وا چې د پنجاب یو ځایي عدالت احسان شان ته له بشپړه قانوني کاروایۍ سرته رسولو پرته د مرګ سزا ورولې ده. مظاهره چانو پر شان د مذهبي سپکاوي لګول شوي تورونه رد کړي دي او زیاته کړې ده چې هغې به د دې سزاګانو خلاف لویو عدالتونو ته ځي. دا له هغې وروسته ده چې د جون په 29 د پنجاب په سایوال کې یو ځایي عدالت احسان شان ته د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا وروله. معلومات د نیاز علي په راپور کې.
احتجاج وی ګډونوالی پاسټری غزاله شفیق مشال لیډیو ته وویل چې د احسان شان په نوم عیسائی د مذهب حس پکاوي نه دی کړی او عدالت لخوا په یاد پریکړه کې ټولي قانوني لارې هم نه دي عملی کړې شوی.
29 جون کو ساحی وال کی انستاد دہشت گردی کی
د جون په 29 په ساحی وال کی د ترهګر عزت عدالت په یو مقدمه کې یو ځوان عیسائی الکته د مرګ سزا اورولې ده او ورسره دوی شکاله د بند سزا او 10,00,000 روپۍ د جرمانی سزا هم اورولی. او دا داسې قضیه ده چې عدالت پکې په خپل اعتراف کړی دی چې تور لګون کې ور باندې تورونه ثابت کړی نه دي.
پاسټری غزاله شفیق زیاته کړي چې دوی به د یاد عدالت د پریکړې پر ضد د پاکستان په لویو عدالتونو کې خواص کوي. د پنجاب صوبې ساحوال سیمې یو ځایي عدالت د جون په 19مه عیسائی احسان شان ته د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې ده. په نوموړي تورو چې تیر کال 2023 کې د جړواله لپیخې وروستو په ټولنیزو رسنیو ټیک ټاک د اسلام مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي وو. خو بلخوا احتجاج کوونکو ویل چې د 2023 کال په اگست کې د پنجاب په جړواله سیمه کې مذهب د سپکاوي د تورونو وروستو لسګونو کسانو یو شمیر چرچونو او د عیسایانو په کورونو بریدونه وکړل او تاوان ورته اړولی وو. د احتجاج په مهال لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل جړواله کې د عیسایانو په کورونو او چرچونو بریدونو کې ککړو کسانو ته تر اوسه هیڅ سزا نه ده ورکړی شوې.
ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی جنہوں نے چرچز کو جلایا؟
دی وای ولی هغه خلکو ته سزا نور کول کیږي چاچی چرچونه سوزولی. دغه خلکو ته ولی د مرګ سزا نه اعلانېږي؟ ولی دغه خلک د عمر بند لپاره نه زندانی کیږي؟ چاچی عیسایان به کور کړی دی د لونو بے عزتی ورل کړی دا چرته دی حکومت عدالت چرته دی اوس په څوک انصاف وکړي؟ دوی ولی غلی ناشتی؟ آیا عیسایان انسانان نه دي؟
کیا مسیحی انسان نہیں ہے؟
لوکی ویکٹر زیاته کړی چې پاکستان کې لګکیو ژوند خوندی نه دی او ورسره پر لپسې د مذهب د سپکاوي په نوم بدی پیخي کیږي. د احتجاج په وخت قانون پوها بشپ خادم بیا مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت لګکیو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. دوی سپریم کورٹ ته خواست کوي چې دوی ته د تحفظ ورکړي شي.
هماري درخواست ده سپریم کورٹ پاکستان سے.
دی وای چې د پاکستان سپریم کورٹ ته خواست کوي چې د هواد کې مونږ لګکیو ته د تحفظ راکړي. کده جړاواله پیخه ده او کنورې پیخي. د هرې پیخي رستو حکومت یوازې اعلان کوي خو تر اوسه د یوې پیخي ذمہوارو پر ضد ګامونه نه دي اخستل شوي. باید چې د پاکستان سپریم کورٹ یې مونږ عیسایانو، هندوانو او نور مذهب منونکو لګکیو ته تحفظ راکړي. په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په نوم پیښې مخې ته راځي. د جون په 19مه د خیبر پختونخوا سوات په مدین کې پارېدلو کسانو له سیالکوټه ورغلي یو سیلاني د قرآن د سپکاوي په تور وجلی وو. وروستو پولیسو د هغه پیښې د پلټنو لپاره یو ګډه کمیټي جوړه کړې وه او 22 تورن کسان یې نیولي دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن 2023 کال د اپریل په 26مه په خپل کلنی راپورټ کې ویلي وو چې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په نوم عدالت ته لوړاندې کېدو پرته د تورونو کسانو وجنې دوام لري. د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدنی فعالانو بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې په یو شمیر پیښو کې د توهینی مذهب د سزاګانو قانون د شخصي دښمنو لپاره کارول شوی دی. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومتونو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون ناسم کارولو چاته اجازه نه ورکوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
اوردونکو سرزو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو ته چرته چې خبریالان د یو شمیر ننګونو، چیلنجونو او دړکو سره مخ دي. دا چې دوی ته د خپل کار په حواله باندې کمی ننګونې یا خنډونه د مخې دي په دغاړه عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپله فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبریال ګوهر وزیر د انځور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص و ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر روژل سوي دی. خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه له خپلو ماشومانو سره بل هیواد ته کډه سو. تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه. نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال اورباندې وسلوال برید سوی، تشتول سوی او زندان ته اچول سوی دی.
خیبر نیوز
اغه لتیر څو میاشتو راسی ژوند ته د وروړاندې غواښلوږي د پاکستان په مختلفو شهرونو کې پټو او د شپو تیرو لپاره به ځایونه او شهرونه بدلول.
زوس بل کار نشم کولای صحافت یو صحافي هم نشي پر خدای خو مجبورای دي. زه مثال لکه خپل د سر او مال اغه د بچو تحفظ یعنی زما په ژوند دې ډیر بد اخیز غورځیدلې ځکه چې زما بچی د تعلیم نه محروم دي. زما اغه د ژوند معیار زه صحافت نشم کولای ځکه چې زما حرکات زما تګ را تګ محدود دي زه پبلک مقامات ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړل شو دا هم په صحافت په وجه راکړل شو.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ روانې جګړې ژوند متاثره کړی دی. له کله چې د ترګري ضد نړیواله جګړه پیل شوې نو په قبایلي سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. حمله دي سره د خبریالانو وژل، ټپي کول، تشتول، شکنجه کول او د لکې ور کول پیل شوي دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعاله سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دولسیزو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو تر شل زیات خبریالان وژل شوي. خو د دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلي سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وای د پخوا پشان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
تر اوسه افیان چې کم دي لږ خاموش شوي دي، اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کم مخکې به کوو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور څه افیان یتیمان دی لکه د جنگ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن کله په بل نام باندې بس نه معلوم زیات شوي دي نه معلوم کردار زیات شوي دي په دې وجه باندې هیڅ پته نه لګي صافي ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر څوک زما خلاف کېدای شي څوک زما دښمن کېدای شي.
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي چې د د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خپل د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
پخوا به مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو د ملټن سره انټرویو کول هغه مکف مې راوړو نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته پابندي بیا چلیږي نو تب بیا سلازه بل دا خبره چې پخوا به دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دونو رسایي به زمونږ به ورته تلې شو هغه به ځای معلوم وو چې نن په نن سبا د اپریشن ضرب عذب نه پر دی خو دا ممکن نه ده چې مونږ هغه سره کینو ملاقات وکړو هغه دا هغه دریز واورو.
یو وخت چې په قبایلي سیمو کې به د ترګري ضد په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې به خو اوس د ډېرې لویې پېښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلي سیمو کې دلچسپي کمه شوې ده. د رسول داور په وینا بل وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالې میډیا د قبایلي سیمو په چارو کې اوس ولې ډیره دلچسپي نسته جواب په اسلام آباد کې د انډیپندنت وپانی مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرستون او هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول خو اوس هغه انټرستم ختم شوی دی.
خو پښتنه دا چې د پاکستانی رسنوی دلچسپي ولې کم شوی ده هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی حکومت دی قبل سوق دی ضرب از نه پس اوس هغه نه غواړي چې دا استوري چې دی دا هایلایټ شي سنټر سټیج تراشي انلس چې او دا سه غټ ری دوشي اس غټ مسله را پی خشي.
خو ځینی خبریالان او پوهان په دې نظر دی چې په قبایلي سیمو کې د رواني وسلوال شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. دوی په خبرو همدار سنې دی چې په جګړه کې د راګي روخل ګوژغ اندیشنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې مونږ دا خبره واضح چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی. ولې چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق دې ته میدان شي هغې دپاره چې څنګه ضروري ګامونه د حکومت له اړخه د میډیا د ادارو له اړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو له اړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال لیډو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زوروونکي حالات دي چې ته مثال په ګرده نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې د یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي، خلک مینه در کوي، مثال خلک عربیتې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده، دا مسله ده، او ته هغه باندې ریپورت نشي کولای.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ.